سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرو مو کوو په بلخ کې پرون د شیعهګانو په جماعت باندې د وژل شوو کسانو شمیر 25 تنو ته رسیدلی دی دا خبره د بلخ ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی رسنیو ته کړې ده تر دې مخکې په دغه ښار کې د ابو علي سینا روغتون یو مسؤول ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې چاودنه کې لومړنیو ساعتونو کې روغتون ته لږ تر لږه 12 مړي ورول شوي وو د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی خو د ناتایجو رپورټونو په اساس باندې په بلخ کې د پرونۍ چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمېره تر دې څو چنده لوړه ده چین پرون له پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په خپل منځ کې اختلافونه یا اندېښنې د خبرو له لارې حل کړي چین دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې پاکستان د افغانستان په خوست او کونړ کې هوایي بریدونه وکړل او لږ تر لږه 30 تنه پکې ووژل شول پر دغو حملو د اعتراض لپاره طالبانو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ پاکستان هم په اسلام آباد کې د افغانستان شارج دفیر وروغوخت د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی وانګ وین وین په بیجینګ کې خبرلانو ته وویل د دوو متحدانو ترمنځ په پوله کې ورستۍ شخړې پر پاکستانی ځواکونو د هغو حملو له کبله رامنځته شوې چې ادعا کېږي د افغانستان له خاورې شوې وي ایران د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د هلمند سیند د اوبو د حق په اړه د 1993 کال موافقه رعایت کړي د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د اوبو مسله ژر تر ژره حل کړي مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمه ییزې همکارۍ ادارې ته په خطاب کې له هغوی وغوښتل چې په کابل کې پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1993 میلادي کال د اوبو د موافقې پر اساس له ایران سره د منل شوو اوبو برخه ومني او د امریکا ولسمشر جیو بایدن پرون اوکراین ته یو بل 800 میلیون ډالري مرسته اعلان کړه بایدن ویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د نویو حملو په وړاندې د اوکراین د دفاعي وړتیا د پیاوړتیا لپاره د 800 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي او امنیتي مرسته اوکراین ته ورکوي ولسمشر بایدن د امریکا ولسته په وینا کې د خپل هیواد له کانګرس وغوښتل چې اوکراین ته د وسلو د ورکولو لپاره د اضافي بودیجه تصویب کړي خبرونه ملاند واوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي ورزو د پروګرام معرفي ته پرون په مزار شریف ښار کې د شیعهګانو په یو لوی او تاریخي جماعت باندې یو خونړی بمی چاودنه وشوه د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی ویلی دی د وژل شوو کسانو شمیره 25 ته رسیدلې ده خو سیمه ییزو رسنیو ویلی دی چې د وژل شوو او ټپیانو شمیر څو چنده زیات دی یو عیني شاهد ویلی
تمام در داخل شهر بودیم در لحظات اول خود رساندیم متاسفانه آمار تلفات هم بالا زخمی هم زیاد است
په افغانستان کې ورسته پر لپسه چاودنې د څخ کارندوی کوي
داخلي لامل د داعش ډلې بیساری وده او غښتلتیا د طالبانو ضد وسلوالو مخالفو ډلو ډیروالی
په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوی چې د طالبانو لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو مخنیوي سبب شوی چې اکثره نجونې ښوونځیو ته لاړې نشي یو د ښوونځي زده کوونکي وایي
ډېر سخت خو موږ دا ته نشته ویلی چې موږ بېرته به هغه پخوا زموږ ښوونځی شروع چې موږ به خپل ځای ته ولاړسو نه وسول هغې سې لکه دې چې ویل هغې سې نه وس
او د پاکستان د مالیې نوی وزیر امریکا ته تللی څو د آی ایم ایف یا د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور غوښتنه وکړي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پرون په مزار شریف ښار کې د شیعهګانو په یو لوی او تاریخي جماعت سیدوکان سیمه کې یو خونړی بمی چاودنه وشوه په بلخ کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی وایي په دغه چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 25 تنو ته رسیدلی دی خو سیمه ییزو رسنیو د وژل شوو کسانو شمیر تر دې ډیر زیات لوړ ښودلی دی د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی ملګرو ملتو دغه برید په کلکه غندلی دی تفصیل په دغه رپورټ کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په مزار شریف کابل ننګرهار او کندوز کې له پرونیو حملو وروسته پر ملکی وګړو بریدونه د اندېښتې وړ وبلل یونما په یو ټویټ کې غوښتنه کړې چې دا ډول بریدونه باید ژر تر ژره پای ته ورسول شي او عاملان سزا وویني تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر ریچارډ بن پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې پر هزارګانو بیا برید شوی دی د د زیاته کړې چې پر ښوونځیو او جوماتونو د هدفي بریدونو په اړه باید فوري څېړنې وشي او د هغو ځواب وویل شي. ښاغلی بنت همداراز د دا ډول پیښو د درېدو غوښتنه کړې ده. د مزار شریف ښار د سه دوکان د پرونۍ چاودنې په اړه د دغه ښار یوه اوسیدونکي غلام رضا رویټرز خبري آژانس ته وویل
دا پیښه په رښتیا چې زړه بوږنوونکې وه. زه په ښار کې وم او په لومړیو شیبو کې مې ځان ورورساوه. له بده مرغه د مرګ ژوبلو شمیر ډېر دی.
د مزار شریف یو بل اوسیدونکی موحد موهبي د طالبانو له حکومت غواړي چې د داسې پیښو د تکرار مخه ونیسي.
موږ په اصطلاح د امارت له چارواکو هیله کوو چې خلکو ته زیاته توجه وکړي، خلکو ته امنیت برابر کړي تر کله به دومره انتحاري بریدونه کیږي. د افغانستان حالات ډیر خراب سوي، موږ هیڅ ځای امنیت نه لرو.
کشور مو بسیار خراب است، ما هیڅ جای امنیت نداریم.
پرون په کابل، کندوز او ننګرهار کې هم چاودنې وشوې. په کندوز کې د طالبانو پر یوه موټر په چاودنه کې څلور تنه ووژل شول او نولس نور ژوبل شول. دې ته په ورته بله پیښه کې چې د ننګرهار په خوږیاڼي ولسوالۍ کې وشوه، څلور تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی. د کابل د قمبر څلور لارې په پرونۍ چاودنه کې دوه ماشومان ژوبل شوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویندوی خالد زران ویلي چې ماین په یوه ګلدان کې ایښودل شوی و. د ننګرهار، کابل او کندوز د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
و موردل چې په مزار شریف ښار کې پرونی بمی چاودنه چې پکې ګڼ شیعه عبادت کوونکي وژل شوي او ټپیان دي، د ملګرو ملتونو لخوا په کلکه غندل شوې د غبریت داعش کړی دی. په افغانستان کې وروستۍ پرله پسې چاودنې د تخ کارندوی کوي. اسمت ساروان په دې اړه په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره خبرې کړي او لومړی ورته ویلي چې د مزار شریف د شیعهګانو د جماعت د پرونۍ چاودنې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. ستاسو په نظر د داعش ګواښ د افغانستان لپاره څومره جدي دی؟
زما پن په افغانستان کې د وروستۍ مرګونی تروریستي بریدونو دوه لاملونه لري. لومړی لامل یې داخلي او بل یې هم بهرني ده. د دننني یا داخلي لامل یې د داعش ډلې بېساري وده او غښتلتیا، د طالبانو ضد وسلوالو مخالفو ډلو ډېروالي، په طالبانو کې داخلي اختلافات او درزونه، د خلکو او د طالبانو ترمنځ مخ پر زیاتېدو فاصله او د امنیت پر اوستو کې د طالبانو پاتې راتلل دی. بهرني لاملونه یې د طالبانو ګاونډي هیوادونو، د سیمې هیوادونو او د نړۍ هیوادونو سره د طالبانو ناسم اړیکې دي. بالخصوص هغه هیوادونه چې د اورپکو په لاس د افغانستان په ناامني او ویجاړولو کې کافي تجربه لري او دوی غواړي چې د هر فرصت نه په ګټې اخیستو سره په افغانستان کې ناامني او خپل نفوذ پراخه کړي.
آیا دا بریدونه د دې معنا لري چې داعش په افغانستان کې د ودې په حال کې ده؟
داعش په افغانستان کې د ودې په حالت کې ده او دوی دلته د خپل د ودې لپاره یو آرام بستر پیدا کړی دی. دغه ډله د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په بې سارې توګه وده کړی او زما په اند اوس داعش د افغانستان د امنیت لپاره یو ستر ګواښ دی او دا ګواښ مخ په زیاتېدو هم دی. طالبان د داعش سره د مبارزې توان، مهارت، امکانات او حتی یوه ټینګه اراده هم نه لري.
ولې طالبان نه دي بریالي شوي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي؟
د دې مریدینو د مهارولو لپاره لازمه ده چې د یو ولسواک نظام له لارې د خلکو ملاتړ ترلاسه شي، با دسپلین او روزول شوي مسلح ځواکونه دي بیا ورغول شي او د ګاونډي، سیمه ایز او د نړۍ هیوادونو سره د ښه تعلقاتو خاصه پاملرنه وشي. خو زه په دې باور یم چې طالبان لا تر دې دمه د داسې نظام، داسې ماحول او مسمر اړیکو په جوړولو کې پاتې راغلي.
د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم و چې په افغانستان کې د وروستیو مخ په زیاتېدونکو ناامنیو په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه.
لتاسو سرو او یوبا
ازادي راډیو ته غواګیاست. په یو تازه څېړنه کې څرګند شوی چې د طالبانو له لوري لشپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو مخنیوي سبب شوی چې اکثر نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي. په دې څېړنه کې ویل شوی چې په ځانګړي ډول د افغانستان په ولایتونو کې د نجونو اکثریت نهیلې شوی او د پخوا په شان ښوونځیو ته نه ځي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
سیف دی چلډرن مؤسسوی په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته افغان نجونو ته د زده کړو اجازه لا نه ده ورکړې، د افغانستان په ولایتونو کې نږدې 80% نجونې د زده کړو له حقه بې برخې شوې دي. سیف دی چلډرن، یونیسف او ایجوکیشن کلاستر په ګډه د هغو نجونو په اړه څېړنه کړې چې په تېره یوه میاشت کې ښوونځیو ته تللې دي. په راپور کې څرګنده شوی چې له 1,000,000 نجونو زده کوونکو څخه نږدې 15,000 ښوونځیو ته نه ځي. د سیف دی چلډرن د آسیا سیمه ایز رئیس اولیفر فرانچی وایي کله چې تیره میاشت د نوي تعلیمي کال په پیل کې نجونې په هیجان او خوشحالۍ ښوونځیو ته لاړې، هغه مهال یې سخت ټکان وخوړ چې ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړې شي. له هغه وخته سیف دی چلډرن لنجونو سره خبرې کړي او هغوی ورته ویلي په دې خاطر سخت زړونه مات شوي او نهیلي شوي چې له لومړني حق یعنې د زده کړو له حقه بې برخې شوي دي. د دغو نجونو په منځ کې یوه هم ګل مینه ده. دا وایي
ښوونځي ته خو موږ لاړو چې موږ امتحان ورکړو، موږ بېرته خپل ښوونځي شروع کړو، خو هغه چلته ورغلو موږ چې طالبانو بېرته وایي چې لاړ شئ ته په کور کښېنې. ډېر سخت خو موږ دا ته میاشت وویله چې موږ بېرته به هغه پخوا موږ ښوونځي شروع چې موږ به خپل ځای ته ولاړ شو نه وسول هغې سې لکه دې چې ویل هغسې نه وسول.
سیف دی چلډرن زیاتوي تعلیم د ټولو ماشومانو په تېره بیا د نجونو د ژوند لپاره مهم دی. بې له زده کړو دوی په کم عمر د واده په شمول د لا زیات تشدد، بد سلوکۍ او سوء استفادې له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې د نجونو د ژغورنې او د هیواد د راتلونکي لپاره سیف دی چلډرن پر افغان طالبانو غږ کوي چې د ټولو عمرونو نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ستنې شي. سیف دی چلډرن همدا راز ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو لپاره هیڅ راز اداري، لوژستیکي او یا بل ستونزه نشته چې د نجونو د زده کړو مخنیوی توجیه کړی شي.
جوان
آزادی
خزینه تسری جاز نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
زمیمو په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته مونږ زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د بشری حقوقو د سار ډلې پر طالبانو غږ کړی چې د هرات د ښځو د زندان پخوانی مدیر علي عزیزي له زندان خوشي کړي. دغه سازمان په یونوي راپور کې ویل شوی د میرمن عزیزي قضیه د بشری حقوقو د سرغړونو د جدي تورونو په څیړلو کې د طالب چارواکو د پاتې راتلو ښکارندوی کوي. د علي عزیزي د کورنۍ غړي له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د هرات د زندان د ښځینه مدیرې د ورکېدو او نیولو په اړه وضاحت ورکړي، خو د طالبانو حکومت د علي عزیزي د ورکېدو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی راکړی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د هرات د ښځو د زندان د رئیس علي عزیزي له ورکېدو څخه باندې و میاستې تیریږي او د میرمن عزیزي د کورنۍ غړي د هغې د ژوند او مرګ به خبره له ژور خفګان سره مخ دي. د علي عزیزي ورور نذیر عارفي ادعا کوي چې طالبان له دوی سره همکاري ته زړه نه کوي. نوموړي پر طالبانو غږ وکړ چې ځواب ویونکي اوسي او زر تر زره د خپل خور له حاله خبر کړي.
روزی که آلیا ناپدید شده، یعنی مدت هفت
له هغه ورځی راهیسی چې آلیا و میاشت مخ کې ورکه شو، زموږ له ټولو حدسو سره سره هغه په هرات، کابل، ټولنیزو شبکو او یا هم د نړیوالو سازمانونو لکه د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان له لارې وکړي، هیڅ کومه پایله یې نه ده ورکړي. طالبانو له یو ځلې پرته نور موږ ته هیڅ ځواب نه دی ویلی. دوی د همکارۍ لپاره هیڅ نه حاضریږي. موږ د آلیا له برخلیک څخه خبر نه یو.
خبرې از آلیا نه داریم.
ښاغلی عارفي ادا کوي چې خورې د هرات د ښځو په زندان کې د دندې پر مهال له یوې ټلیفوني اړیکې وروسته لا درک شوه. ښاغلی عارفي وایي چې علي عزیزي د هرات له سقوط وروسته څو ورځې په کور کې له ناستې وروسته د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته حاضر شوه. د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی ویلي چې طالبانو د علي عزیزي د ورکېدو په اړه کره څېړنه نه ده کړې. د سازمان په خپل دې راپور کې لیکلي طالب چارواکي باید د میرمن عزیزي د ورکېدو په اړه زر تر زره څېړنه وکړي او له زندانه دې خوشي کړي او یادې د هغې د ساتلو ځای اعلان کړي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د میرمن عزیزي قضیه د بشري حقونو د سرغړونو د جدي تورونو په څېړلو کې د طالب چارواکو پاتې راتلل څرګندوي. خو د طالبانو ویاندویان د علي عزیزي د ورکېدو په اړه ازادي راډیو سره د مرکې کولو لپاره حاضر نه شول. د میرمن عزیزي د ورکېدو په لومړیو ورځو کې د هرات لپاره د طالبانو د والي پخواني مرستیال مولوي شیر احمد عمار ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د طالبانو بیا ځلې وخت رسیدو سره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا د بخښنې له حکم سره سره د پخوانیو دولتي سرتیرو او ملکي کارکوونکو د نیولو، ورکېدو او حتی د وزلو ډېر راپورونه ورکړل شوي دي. خو طالبانو په وار وار په دې پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. خو د بشري حقونو د څار ډلې پر طالبانو غږ کړی چې د خپلو ځواکونو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره دې جدي اقدام وکړي او د تورونو په اړه دې بې پرې څېړنې وکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان د مالیه یا خزانه وزیر د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف څخه د پور د ترلاسه کولو لپاره په داسې حال کې واشنگتن ته لاړ چې نړیوال بانک اعلان وکړ د زیاتې ګرانۍ او د عاید د کمیدو له کبله د پاکستان د خلکو د پیر وس خورا کم شوی. د پیسو نړیوال صندوق عمران خان ته د پور ورکولو ژمنه کړې وه، خو د دې لپاره چې د دې سترې مالي ادارې شرطونه عملي نه کړل موافقه یې لغوه کړه. احمد تکل او نور جزئیات.
د پاکستان د نوي حکومت د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل پرون واشنگتن ته روان شو چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د هغو پورونو په اړه خبرې وکړي چې د صندوق کې پاکستان ته ورکړه درولې ده. د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف د پاکستان مخکینی حکومت ته د 6 میلیارد ډالر پور ورکړه ځنډولې وه. د پاکستان د خزانه وزیر واشنگتن ته تر روانېدو مخکې په یو ټویټ کې ولیکل، واشنگتن ته د سفر هدف یې دا دی چې د پیسو نړیوال صندوق هغه پورونه پاکستان ته ورکړي چې د عمران خان د حکومت پر مهال درولي او د پاکستان اقتصادي له خطر سره مخامخ کړی وو. پاکستانی شنونکي وایي د دغه هیواد اقتصادي وضعیت اوس دومره خراب دی چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د نور پور له اخیستو پرته یې د ژغورنې بله لاره نشته. د عمران خان حکومت د پیسو له نړیوال صندوق سره په 2019 کال کې د 6 میلیارد ډالر پور موافقه لاسلیک کړې وه، خو آی ایم ایف دا موافقه د دې لپاره لغوه کړه چې د پاکستان حکومت د دې نړیوال صندوق شرطونه پر ځای نه کړل. لبلی خو نړیوال صندوق په یو تازه راپور کې ویلي چې د پاکستان د 4.3 خلکو د ورځې عاید تر 3.2 ډالر یا 600 پاکستانی روپیو نه اوړي. د نړیوال بانک پر اساس د عاید د کمیدو او د نرخونو د لوړېدو له کبله د اکثرو پاکستانیانو پیرودوس کم شوی او د وضعیت په ځانګړي ډول د بېوزلو خلکو پر ژوند بد اغېز کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر خل د ازادي راډیو نل د کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شلکلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
مننه کوم چې د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته مو تر دې دمه غوږ نیولې ده. کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې په ژوندۍ توګه هم واورئ. اوس مایک اجملان تاسپار
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه. د خبرونه دې برخې ته مو اجمل اند هر کله کوم. په کندهار کې د درملو د جوړولو د یوې لویې فابریکې د جوړېدو چارې بشپړېدونکې دي. د درمل جوړولو د فابریکې چارواکي وایي چې 50 میلیونه ډالر پانګونه یې کړې ده. دا فابریکه د روغتیا د نړیوال سازمان او جی ایم پی په نړیوالو معیارونو جوړېږي. نور جزئیات په دې رپورت کې اورو.
په کندهار کې د درملو جوړولو په برخه کې تر ټولو لویه پانګونه د درملو پرې فابریکې سوي چې چارې بشپړې دونکې دي. یو اویا پانګوال په ګډه د یو سهامي شرکت په مرسته توانېدلي چې پنځوس میلیونه ډالر راټول کړي او د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان او جی ایم پی د معیار سره سم د درمل جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي. د دې فابریکې مسؤل حاجي محمد سعید صدیق وایي د فابریکې یوه برخه بشپړېدونکې ده چې پر یوه وخت به د اته سوه کارکوونکو په مټ دوه نیم میلیونه ټابلیټ، یو میلیون کپسول او د یو لک بوتله شربت جوړولو ظرفیت ولري. د سعید په خبره په دوهم او درېیم پړاو کې به زرګونه افغانانو ته د کار زمینه برابره سي.
یو اویا کسان سره یو ځای سوي یو پر ټول سنو فارما به انشاءالله انشاءالله د پنځوس میلیونه ډالره سرمایه ګذاري کیږي او دا پاپریکا به انشاءالله د جی ایم پی پر معیار باندې جوړیږي. په دې کې به په مجموع کې په اول سر کې په یو شپ کې اته سوه کسان پر کار کیږي.
بلخوا په هیواد کې د درملو پانګوال له حکومت غواړي چې د صنعت په برخه کې اسانتیاوې ډېرې کړي تر څو پانګوال خپلې پانګې بهر ته د ایستلو پر ځای په کور دننه مصرف کړي. عبداللطیف قیومی او عبدالکریم هوتک د درملو دوا سوداګر.
اول وسنات مهم انرژي ده چې باید انرژي او هر ولایت په غټ ولایتو کې د افغانستان د صنعتي پارکونه جوړ کړي او هغه بین المللي مارکیټونه ورته پیدا
کړي، یو مشخص قانون جوړ کړي د صنعت پیاوړتیا لپاره، د صنعت حمایت لپاره، تر څو چې دلته خلکو ته کار پیدا شي، د کار زمینه برابره شي او ملک خودکفا شي.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي د همسایه هیوادونو له لورې پانګوال هڅول کیږي تر څو خپلې پانګې له هیواد څخه وباسي. د دغه خونې مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید پانګوالو ته سهولتونه رامنځته کړي او تولیداتو ته بازار پیدا کړي تر څو هغوی دلته سرمایه ګذاري وکړي.
زموږ ډېر سرمایداران سرمایه انتقالي هغه ترکیې ته ځي. قدر توایم چې دا زموږ همسایه ممالک سره دغه شوروي د جمهوریت ټول دوی ته وایي چې تاسې راسئ، موږ هر څه چې تاسې وایاست موږ تاسې سره هغه کوو. ولې باید وایي چې زموږ د حکومت، زموږ د حاکم دغه چې اوسنی دی یا پخوانی دی، باید دا خلک په هر صورت هر وخت په ډېر لوړه کچه سره ونازوي او هغو ته سهولتونه برابر کړي او هغو ته امتیازات ورکړي چې هغه نور هم تشویق شي.
د سنو فارما د درمل جوړولو د فابریکې مسلان وایي د نور هیوادونو د درملو په پرتلبه د دوی د درملو کیفیت سم وي او به هم ټیټوي. دا په داسې حال کې ده چې خلک اوس مهال شکایت کوي چې له بهر او په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راوارېدونکي ډېری درمل بې کیفیته او بې اغېزې دي چې د درملنې پر ځای روغتیا ته زیان رسوي.
پر افغانستان د طالبانو واکمنیدو اقتصادي ناورین او ښوونځیو ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تګ بندیز د شخصي ښوونځیو پر وضعیت هم ناوړه اغېزې کړي دي. د شخصي ښوونځیو ځینې مسؤلان په یادو ښوونځیو کې د زده کوونکو د شمیر او د یادو ښوونځیو د مالي عوایدو له کمیدو شکایت کوي. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا په رپورټ کې.
لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړلې پات کېدو ترڅنګ په افغانستان کې شته اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې ځینې خصوصي یا شخصي ښوونځي هم د مالي ستونزو له امله د تړل کېدو له ګواښ سره مخ شي. ساحل د اووم ټولګي زده کوونکی یو له هغو لسګونو زده کوونکو دی چې د اقتصادي ستونزو له امله یې په دې وروستیو کې خصوصي ښوونځی پرېښی او دولتي ته تللی.
پلار کارونه مې خراب شول، د زور سره مخامخ شول، کارونه په ټپه ودرېدل، نو هماغه چې ماته شخصي مکتب څخه ویستلم او یو دولتي مکتب ته واچول. ولا په ژوند باندې به تاثیرات غورځېدلې دي. مخکې به مو په ډېر لوړ سبب باندې په وساتو تدریس کوو، مثلا او تدریسي ساتونه به مې ما د کول یوز کول خو اوس نشم کولای چې هغه تدریس زه په یو دولتي مکتب کې. ځکه تاسو خو معلومات ته دولتي مکاتبو کې استادانو کم بود.
ساحل وای په دولتي ښوونځیو کې د خونکو د شمیر د کموالي ترڅنګ د درسونو کیفیت خورا ټیټ او له اوسنیو معیارونو سره برابر نه دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا هیواد له اقتصادي ناورین سره مخ دی. د بحران پر ټولو برخو اغېز کړی. د زده کوونکو یو شمیر کورنۍ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي په دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو پر رامنځته کېدو او د کورنۍ د نارینه غړو بیکاره کېدل هغه لاملونه دي چې مالي عواید یې راکم کړي او کورنۍ خپل اولادونه له شخصي ښوونځیو څخه دولتي ته سپارچه کړي دي. دا میرمن د څلورو ماشومانو مور ده. لدی مخکی دو اولادونه شخصی خوانزی تتل دا موچی دا امنیتی مسائلو لعمل نغواری نومی پراپور که خپورشی ازادی راڈیو تای ویل چی دا طالبانو لراتک مخکی میره پیو موسسی که کار کوا اوس یادی موسسی خپل فعالیت بند کردی او میره ازاد کاروبار کوی او اقتصادی وضعیتی خنددی دا میرمن وای چې د اقتصادي ستونزو له امله یې له خصوصي ښوونځي خپل ماشوم دولتي ته سپارچه کړی خو په دولتي ښوونځیو کې د درسونو کیفیت ډېر ټیټ دی هغه ادعا چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په تیر کې رد کړې ده
یوې لور او یو زوی مې په شخصي ښوونځي کې درس وایه اوس مو عاید کم دی او کار هم نشته چې د شخصي ښوونځي لګښتونه ورکړو همدې امله مو دولتي ته تبدیل کړل
د شرایطو د خصوصي ښوونځیو پر وضعیت هم اغیز کړی د دې موضوع په اړه مو د یو شخصي ښوونځي د یو مسؤل نظر وپوښت دی هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي ازادۍ راډیو ته یې وویل چې د سیاسي بدلونونو راهیسه په تېرو اتو میاشتو کې د دوی ډیری زده کوونکي دولتي ښوونځیو ته تللي
تقریبا د هر خصوصي مکاتب کې 40% یا 50% یا 30% حتما نجونې تشکیل او خصوصا لیسو کې اوسنی حکومت لپاره د اووم سم نه تر دولسم سم په مکتب ته اجازه نه ورکوي او بل پخوا اکثریت اقتصاد خو او په هغه کې د هغه په پرتله اوس د زیاتره اقتصاد زیات سوي دي
دی وایي چې په افغانستان کې ډیری شخصي ښوونځي په کرایي کورونو کې فعالیت کوي نو مالي ستونزو دوی اړ کړي چې د خپلو ښوونځیو د تړلو په اړه فکر وکړي د پخواني حکومت د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په افغانستان کې څه باندې 1500 شخصي ښوونځي فعال وو دا چې د خصوصي ښوونځیو د ملاتړ لپاره د طالبانو حکومت کوم پلان لري د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت زموږ پښتنو ته ځواب رانه کړ که څه هم چې د شخصي ښوونځیو د فعالیت او نصاب په باب ځینې اندېښنې او نیوکې هم شته خو لیکوال او مخکې د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي نصاب د جوړولو غړي محب زغم ازادۍ راډیو ته ویل چې شخصي ښوونځي د افغانستان د پوهنې په نظام کې لویه ونډه لري
په خصوصي سکتور د دولت د اوږو بار ډېر کم کړی و او حتی هغه ډېر د ټیټې سوي ښوونځي چې و بیا هم تر دولتي ښوونځي په دې ښه و چې یو خو د تدریس وخت پکې زیات و معمولا 5 ساعته 8 ساعته تدریس پکې کېده او بل دا چې په ښوونکو باندې کنټرول زیات و له بلې خوا دغه خصوصي ښوونځي د ښوونکو د اقتصاد لپاره هم ښه منبع
د خصوصي ښوونځیو د مسؤلانو په خبره یوه بله اساسي ستونزه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له لوري د هلکانو او نجونو د ټولګیو جلا کول دي د پوهنې وزارت د دې لارښود پر بنسټ شخصي ښوونځي اړ دي چې د درسي ټولګیو لپاره ډېرې خونې برابرې کړي او دغه راز د نجونو زده کوونکو لپاره په جلا توګه ښځینه ښوونکي پر دنده وګماري هغه شرایط چې د یادو ښوونځیو د مسؤلانو په خبره د دوی لپاره یې نوې مالي ستونزې جوړې کړي
تاسو ګڼ پیغامونه موږ ته رسیدلې دي بیا هم څوې په دې خبرونه کې راخلو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو همکارانو ته احترامات وړاندې کوو زه برکت افغان وزیر د ننګرهار ولایت خوګړو ولسوالۍ څخه ازادي رادیو ته دغه یو پیغام پریږدم چې د روژې مبارک میاشتې په خاطر نورو په مظلوم افغانانو باندې رحم وکړي بس کې موږ به تر کومه پورې دې وژنې لپاره پیدا یو تر څو به موږ وژل کیږو تر څو به موږ زورول کیږو
نور څوک چې په پاکستان کې اوسیږي او هغه زموږ مشر او هغه د فانتونو رئیس مولوی عبدل باقی او ذبیح الله مجاهد او دا نور غټ لکه د ټول کورونه کوز دي او دوی به افغانستان له پاکستان باندې څه کار وکاندي او څه به داسې روغه خبره وکاندي وخت به اک څه وي که په لایکې نو که چې زړه م غټ زخمي ده او غټ درد کوي اند سل کاله وروسته زموږ ملک نور پاتې شو دو به جون نه کوه تیارو وشړله او اوس به وران کا
دا وسله فاره هم دومره په نور خبرونو کې اسما له همکارانو سره وسی
ازادي او اوریدونکو ازادي رادیو تاسو ته سل راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازدیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې او تکرار د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدل شي.
وخت د سهار 8:30 شوي ورزلاندو خبرونه ته
په بلخ کې پرون د شیعګانو په جماعت باندې د وژل شوو کسانو شمیر 25 تنو ته رسیدلی دی. دا خبره د بلخ ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی رسنیو ته کړې ده. تر دې مخکې په دغه ښار کې د ابو علي سینا روغتون یو مسؤول ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې چاودنه کې لومړنیو ساعتونو کې روغتون ته لږ تر لږه 12 مړي ورول شوي وو. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. خو د نتایج شویو رپورټونو په اساس باندې په بلخ کې د پرونۍ چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمېره تر دې څو چنده لوړه ده. چین پرون له پاکستان او افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په خپل منځ کې اختلافونه یا اندېښنې د خبرو له لارې حل کړي. چین دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې پاکستان د افغانستان په خوست او کونړ کې هوایي بریدونه وکړل او لږ تر لږه 30 پکې ووژل شول. ایران د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د هلمند سیند د اوبو د حق په اړه د 1993 کال موافقه رعایت کړي. د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د اوبو مسله ژر تر ژره حل کړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون اوکراین ته یو بل $800 میلیون مرسته اعلان کړه. بایدن وویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د نویو حملو په وړاندې د اوکراین د دفاعي وړتیا د پیاوړتیا لپاره د $800 میلیونو په ارزښت پوځي او امنیتي مرسته اوکراین ته ورکوي. ولسمشر بایدن د امریکا ولس ته په وینا کې د خپل هیواد له کانګرس وغوښتل چې اوکراین ته د وسلو د ورکولو لپاره دا اضافي بودیجه تصویب کړي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم ازادي په سپو کې پروګرام.
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
احمد شبریم استاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان پر امنیتی وضعیت دلته بحث لرو. د افغانستان امنیتی وضعیت ته وروسته تر دې روانه اونۍ توجه زیاته شوه چې په پیل کې په لسګونو کسان ووژل شول. د شنبې په ورځ پاکستاني جټ الوتکو پر خوست او کونړ بمباری وکړي چې په خوست کې تر 30 ډیر او په کونړ کې تر 60 زیات افغانان ووژل. د دوشنبې په ورځ بیا عامه خبری چینل چې د داعش مربوط خبرونه خبروي ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې په کاتیوشا توغندي د ازبکستان خاورې وشتلې ده. د سه شنبې په ورځ د کابل په لویدیځ کې پر یوه تعلیمي مرکز او ښوونځي درې بمي چاودنې وشوې. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د تلفاتو شمېرې هم یو رنګ نه دي خبرې شوې. جرمني آژانس په کابل کې د پولیسو په وینا څرګندوي چې په دې چاودنو کې 9 کسان وژل شوي دي او 19 ټپیان شوي دي. یو شمیر نتایج شوي راپورونه بیا څرګندوي چې په دې بریدونو کې 25 کسان وژل شوي دي. په بله ورځ یعنی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه او پنجشنبې د بل ماین چاودنې د کابل ښار امنیتي فضا ګډوډه کړه. د دې وروستیو دوو چاودنو په ترڅ کې د درې کسانو د ټپي کېدو خبرونه خپره شوي دي. د مزار شریف په ښار کې هم چاودنه شوې ده او خبر لرو چې د خوږیانیو په ولسوالۍ کې د ننګرهار هم چاودنه شوې ده. د بحث لپاره مو دلته میلمانه را بللی دي. هر میلمه چې په خبرونه کې راسره ملګری شو هغه به تاسو ته معرفي کړم. د افغانستان د دفاعي او امنیتي سکتور پخوانی ویاند اجمل عمر شینواری په خبرونه کې راسره ملګری شو. دوی ته شرغلاسو هم شینواری سي د دې امنیتي وضعیت یو ډول ښکار سي ناڅاپه ګډوډ شوی دی. علت یې تاسو څه کې ویني؟
د کله نه چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شوي دي ټولو دا تمه درلودله چې طالبان به واقعا بدل شوي او دا ځل به دوی د افغانستان د ملي ګټو ته ژمن واوسیږي او هغه اوډونه چې د نړیوالو سره او د افغانانو سره په دوحه کې کړي هغې ته به دو هوډمن او ژمن پاتې شي. ولې متاسفانه طالبانو د ورځ نه تر بلې پورې خپل هماغه تروریستی عمل هماغه وحشت او دهشت بیا په ولس باندې حاکم که اتا تر دې پورې چې د جون ښوونځي تر نن ورځې پورې تړلې دي او نور برخوردونه او نور هغه د کورونو ته په خپل سر ننوتل تلاشي کول بې مورده بې ځایه هغه څه وو چې د افغانستان ولس او د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفین دې ته وهڅول تر څو د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کی. هغه هم تر اوسه پورې زما په اند هغه عکس العمل نه چې د ولس او د دوی د سیاسي او پوځي د مخالفونو لخوا نه په یو واحد نظر او ته یو واحد چتر لاندې شروع شي هغه هم تر اوسه پورې شروع شوی نه دی ولی هغه د پاره د اقل د چمتووالي په درشن کې دي.
تاسو د توضیح کوي دا موضوع چې یو ډول عکس العمل دی نو په ورته وخت کې خو عکس العمل لکه څنګه چې راپورونه لرو د ترهګرو ډلو لخوا د حملې کیږي نو ترهګر به څه عکس العمل لري؟
په ځانګړي ډول هغه ترهګرې ډلې چې تر اوسه پورې د طالبانو شتر لاندې رشد او نمو کړی وه لکه داعش او لکه نورې ډلې یا د پاکستاني طالبانو ډلې دا هغه څوک چې د طالبانو د چتر لاندې وده کړې وه مګر نن ورځ دوی د دوی سره په اختلاف کې راغلي دي د خپلو هغه اهداف او د ګټو په بنسټ باندې او طالبان دغه ظرفیت او توانایي نه لري ترڅو افغانستان کې هغه سي امنیت چې ایجاب کوي هغه تامین کړي.
په دې تیرو تقریبا اتو میاشتو کې چې طالبان واکمنان شوي دي د اسد له میاشتې راوروسته تر اوسه پورې امنیتي وضعیت یو څه بهتره و نو په دې تیرو میاشتو کې امنیت څنګه ټینګ کړي؟
تاسو وګورئ هغه د طالبانو د حاکمیت یا د طالبانو کوم ابتکار او نوښت نه و دا هغه امنیت و چې د پخوانۍ دورې نه حداقل هغه حالت او وضعیت پاتې و او یو لوی بدلون چې راځي تاسو په دې باندې پوهیږئ چې ترڅو د هغه بدلون پخوانی اثرات د بدلون په پخوانی حالت پالت په وضعیت باندې پاتې تر هغه پورې چې بیا یو د تجدید د قوا کیږي او پلان گذاری د عملیاتي ورته جوړیږي طالبان حتی په خپل ځواکونو او په خپل گروپونو باندې حاکمیت نه لري د دوی هر یو غړی خپل هم ملا هیبت الله ده خپل هم ملا یعقوب ده او خپل هم سراج حقانی ده یعنی خپل دو خپل ځان ته هر یو د واک ورکړی ده چې څه خوخی پرته د محکمې نه پرته د اصولونه هغه څه چې خوخی هغه وکړي طالبان متاسفانه او بدبختانه چې اوسنی حالت ته موږ ګورو افغانستان بیا د تروریزم یو جالی ته وړي او متاسفانه طالبان غواړي چې بیا افغانستان د نړیوالو قوتونو نه جلا کی او حتی دغه وضعیت دوام وکړي موږ به د ډیرو بدو داخلي جګړو شاهدان اوسو.
د تیر جمهوریت په وخت کې هم دغه رقم چاودنې کېدی لکه دا تیرې ونی کې چې د دې شاهدان یو لیکن په هغه وخت کې هم مخنه نیول کېده.
تاسو ګورئ دغه تروریستي عملیات ډیر پیچلي عملیات دي او دا د نړۍ په هر ګوټ کې تقریبا پلی شوی دي او عملی شوی دي او آتی د پوځي اکاډمیکو بیسونو د چهرو بنسټ باندې ترغریز عملیات تقریبا تر ډیره کچا پورې موافقی بریالي په دې خاطر چې هغه یو وړه ډلې او د خصمانه پلان د لپاره هغه والا ډله پلان تر حقي او خپل عملیات اجرا کوي. بل خبره دا ده چې د هغه عقبی قدمه چې هغه ته زمينه مساعده د عملیاتو لپاره د هغه د شرایطو مساعده د موضوع ده چې هغه شرایط په پخوانی وخت کې طالبانو مساعد کړی د نورو ترهګرو ډلو لپاره چې کولای شي دغه عملیاتونه په بریالي ډول باندې ترسره کړي. ولی دلته بل موضوع دا ده چې هغه یو منظم دولت او ظرفیت درلود په پوځي برخه کې چې حاکم چې ایجاب کو عملیات به اجرا کړي ولی عملیات به داسې نه و چې د هغه پلاتنه ونشي او سرنخي پیدا نشي. ولی بیا هم زوای منګه د یو لوی تروریزم سره په جګړه کې چې په هغه جګړه کې یوازې د افغانستان جمهوریت دولت او وسلوال پوز نو چې هغه جګړه کې موږ سره دنیاوال په ځانګړي ډول ناټو شریک و سره د هغه چې د هغه د استخباراتي معلوماتو او د هغه د پوځي اجراتو سره سره هم بیا ترهګر بریالي کېدل چې د خپل شوم عمل عملي کړي.
شنوار صاحب مننه لوي خبرتیا وروسته په همدې ارتباط د سیاسي چارو د کتون کې شکري بارکزي لن نظر د سر شریکو
ازادي په چپو کې پروګرام په منځني چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سید خطیب زاده روانه اونې وویل چې تر هغه به د طالبانو کوم ډیپلوماټونه منیچ په افغانستان کې مشروع حکومت نیوټینګ شوه. د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزی په دې نظر ده چې د طالبانو او د افغانستان د ګاونډیانو ترمن روابط ورس تر بلې په خرابېدو دي او د افغانستان دنن هم طالبان امنیت نشي تامینولی. دا څرګندونه سره
د طالبانو او د همسایګانو په مابین کې تاوتریخوالی د هرې ورځې په تیریدو سره دا به ډیریږي، سربیره پر دې چې دوی په ډیپلوماسي باندې ډیر بلدیت نه لري. دننه په افغانستان کې هم دوی نشي کولای د هغه ترهګرو ګروپونو چې د طالبانو په څیر ایدیالوژي لري د هغوی د فعالیتونو مخنیوی وکړي.
شنوار صاحب، د اغلی بارکزی د دې خبرو په باره کې ستاسو نظر څه دی؟
زه مطلقا د دوکم تحلیل چې لري د وضعیت په اړه د دوه سره موافق یم. غواړم یو څه اضافه کړم. هغه د دوه خپلمنځي اختلافات دي تر اوسه پورې دوی په ډیرو مسایلو وړو مسایلو باندې اکثر سره سلا شوي نه دي چې په هغې په اکله باندې یوه پریکړه وکړي، لکه د سیمه ییزو اړیکو په اکله باندې، د افغانستان دننه د امنیت د تامینېدلو په اکله باندې، او بل هغه ظرفیتونه چې په افغانستان کې د هغې نه د ګټو پورته کولو په اکله باندې. دو تر اوسه پورې دغه توانمندي نه ده پیدا کړې چې خپل منځ کې سره سلا شي او دغه ستونزې حل کړي. همدغه ده چې ورځ تر بلې افغانستان د نړۍ او د سیمې نه جدا کیږي، او لکه مخکې چې مو ویل چې متاسفانه دا وضعیت دوام وکړي نو افغانستان به د یو ډېر بل بد ناورین سره مخ شي.
نو څه باید وشي شنواره صاحب که چېرته تاسو دغه پیشګویي کوئ چې وضعیت ډېر خراب شي؟
لومړی خو طالبان باید دغه اول د افغانستان وروسته باید جوته کی، دا باید ثابته کی چې دوی واقعا د ترهګریز ډلو نه ملاتړ نه کوي او یا ترهګریز ډلې د دوی نه ملاتړ نه کوي. دویم دا چې دوی باید د افغانستان ملي ګټو ته ژمنتیا ثابته کړي چې د ولس او د سیاسيونو اعتماد جلب شي. دریم د افغانستان ټول ولس ته، د افغانستان ټول ظرفیتونو ته په مختلفو سکتورونو کې، کاغه په فرهنګي برخه کې دي، کاغه په پوځي برخه کې دي، کاغه په ټولنیزو برخو کې دي، په ټولو سکتورونو هغه ظرفیتونه چې دي هغه ته زمينه د کار یو باور بنسټ باندې مسایله کوي. بل د طالبانو وسنۍ دریس چې زه ګورم د دوی دښمنی د ټولو افغانانو سره، د پرمختګ سره، د هغه څه چې یو ولست سوکالي راوړي د هغه سره د دوی دښمنی ده متاسفانه، او پرته د یو تعریف نه. مثلا د دوی د پوځیانو سره دښمنی ده، پوځیان وژني، رټي، پوځیان شکنجه کوي، پوځیان د اوس د سپیوري بد وضعیت کې په افغانستان کې پاتې دي. دوی د خزو سره دوی دښمنی لري، پرته د دې چې دوی یو تعریف ولري چې دغه دښمنی د څه لپاره اوله. دریم د ځوانانو سره، څلورم د فرهنګیانو سره، یعنی فرهنګیانو کې بدبوات راځي، هنرمندان راځي، مختلف برخې چې فرهنګي برخه پورې تړاو لري هغه راځي. د افغانستان د پرمختګ سره، د افغانستان د تجارانو سره، یعنی هغه څه چې د یو هیواد سوکالۍ، پرمختګ او خوشبختۍ باعث کیږي د هغې سره طالبانو پرته د دېنه چې کوم دلیل وړاندې کړي دښمني اعلان کړې ده، دو هغه ژمنې چې کړې وي د افغانستان د ولس سره او هغه ودونه چې د بنی ټولنې سره کړې وي کړې دي، هغه ته یو ته هم دو وډمن او ژمن نه دي
پاتې. په خبرونه کې د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور هم را سره ملګری شو، دوی ته هم شراغلاس شو. منصور صاحب، څه شی د دې باعث شوی دی چې د افغانستان امنیتي وضعیت دا اونۍ ګډوډ شي؟
له بده مرغه په افغانستان کې دننه او بهر د افغانستان د خلکو دښمنان تل هڅه کوي چې د دې هیواد جړې وباسي. زموږ له بده مرغه ډېر ناخلفه ګاونډیان، ایران، پاکستان او یو شمېر نور هیوادونه او ځینې نورې بهرنۍ استخباراتي کړۍ، د برېټانیې استخبارات، ام آی سکس او د هغوی افواج او نورې ډلې، حتی امریکایان او د هغوی ملګري، دا اوس هم په دې هڅه کې دي چې د افغانستان خلک د آرام سا وانخلي. وروستۍ پېښې که موږ او تاسې وینو او وڅېړو، د پاکستان د غدار پوځ د هوایي بریدونو نه چې د کونړ او خوست په مظلومو ولسونو یې ترسره کړو، دا هیڅکله نه د افغانستان ملت ته او نه هم ولسونو ته د زغملو وړ دی.
منصور صاحب، تاسو دا یوه خبره وکړله چې د افغانستان دښمنان په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې، څه باندې څلوېښتو کلونو کې چې په افغانستان کې جګړې پیل شوی دی هر وقت نورو تا گوت نیسی افغانان پدیک شک نشته چې ځینې دغه رقم واضح دلایل شته لکه پاکستان چې روانه اونې بمباری کړې ده لیکن د خپل افغانانو تکرار شو تیر کال د طالبانو تر واکمنۍ نږدې درې میاشتې مخکې لږ تر لږه 50 کسان چې اکثریت یې نجونې وې د کابل په غرب کې ووژل شوې او په لسګونو کسان ټپیان شول هغه وخت فرضاً دغه حمله که طالبانو غندلې وای نو په هغه وخت کې به دغسې حملې نه کېدې اما نن چې بیا طالبان په واک کې دي د طالبانو سکون مخالف دي په ځای دي چې د افغانستان جغرافیې ته فکر وکړي دوی بیا هغه حملې نه غندي فکر نه کوي چې افغانان په خپله هم ستونزې لري
له بده مرغه تر ټولو لوی دښمنان د دې ملت د دې خاورې موږ په خپله یو موږ یو چې زموږ په لاسونو دا کارونه کیږي که موږ د خپل وطن د خپل ولس د خپل خاورې د خپل دین او د خپل هویت سره دښمنین نه کولې پنجابه څوک او چرتلو به زما په وطن کې به داسې کار کولو دی
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو
په دې خبرونه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث لرو د خبرونه میلمانو مودي صدیق منصور د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر او د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور په خوانی ویان اجمل عمر شینواری ور بشم منصور صاحب ته په پرمختللو ملکونو کې هغه یوازې له چارواکو هیلی نه لري لزانه هم هیلی لري چې دوی په خپله څه کړي دي فکر نه کوي چې په افغانستان کې همیشه اکثریت دې ته انتظار دی چې والی به راته ولایت جوړوي او دی د خپل شار د کور د مخې خاک جارو هم خپل ځای ته نه رسوي همداسې نه ده
بلکل هم داسې ده نه یوازې په حکام او بلکې په عام ولس زموږ غږ دا دی ځکه ولس میلیونونه دي او حکام او مسؤولین د حکومتونو کېدای شي لسګونه یا سلګونه زره وي هغه ټول مشران چې راغون کې هغه زرګونه هم نه راځي کابینه په هر دور کې د 15 نه تر 150 کسو ممکن وي دغسې 40 والیان په دې وطن کې خو چې ولسونه والیان مختنه کې د ښه کار نیک کار په لور هغوی تنبیه نه کوي په هغوی فشارونه را نه وړي په مشرانو فشارونه را نه وړي او دا اوس چې د اسلامي امارت دعوه کېږي د حضرت عمر رضی الله عنه د عصر غوندې د دوی یاران او ملګري او یا مقتدیان راپور ورته نشي او ورته ونه وایي چې تر هغې دې خبره نه اورم تر څو د خپل کمیس حساب رانه کړي که موږ د دوی سره د دسترخانونو حساب ونه کړو که موږ دوی سره هغه د پاسپورټ د رئیس د ورور د جفا او پرون چې یو چا پیاز غلا کړي دي او هغه ته دوه خلطي پیاز په غاړه کې او ماشوم ته چولې دا حساب او محاسبه ونه کړی شو چې د سره دا کېږي هغه سره څه وشول اغه چا چې چپلکی د جماعت نه پټ کړی اغه ته خلکې چپلکی ورکول کیږي دا حساب ونه کړی شو بیا موږ پرمختګ نشو کول
د پوزي چارو کارپو احمد خان اندړ طالبانو ته د امنیت ټینګېدو په برخه کې وړاندیز کوي دا سره ور
طالبان لکه څنګه چې تل موږ نیو قرباني کړی دي په ټولو استخباراتي او امنیتي او اوزو کې او بخښنو کې دوی خپل کسان په سر کې ګمارل دي چې کله چې په ابتدا کې خلک لټار هم ځینې کارونه نکي ولیکن امنیتی چارې مستقی کډرونو ته اړه لري چې دوی باید په خوانی جمهوریت چې تر اوسه ډېر کم اړتیا ضرورت ورک خلک جذب کړی دي باید نور کسان راولي او دا وطن د ټولو افغان وطن د پدې کې موږ په خوانی جمهوریت کې ټول خائنان نو ډېر مستقی اشخاص ورو چې دا څه پیښو مخه به ونیسي او کني د دې دا به نه لومړی او نه ورستی پیشي موږ به دا څه ډیرو پیشو شاهدان اوسېږو طالبان باید نورو مسلکي خلکو ته مخه کړي تر هغو په خپل اوزو په کشفي ارګانو کې دوی د ځان سره ولري تر هغو سم تحقیقات وشي دغه رقم کړنې یا دغسې توریستي او یا دغسې جنایي او د توریستي پیښو مخه یوازې په ښه کارکردګي او په مسلکي توب سره موږ نیوی شو
منصور صاحب په دې برخه کې ستاسو لاند نظر
دا یوازې د اندل صاحب نظر نه د افغانستان د ولس نظر دی چې دوی منعکس کړو بلکې مسلمانانو ته د الٰه العالمین حکم او جدي فرمان دی چې بسم الله الرحمن الرحیم ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، بشکا یا په تحقیق سره خدای تاسو ته امر کوي چې امانات یې خپل اهل ته وسپاري. او پیغمبر علی السلام فرمایي چې اذا اسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، کله چې د چارو واګې نه اهل خلکو ته وسپارل شي نو تاسو بیا د قیامت انتظار کوي. اهلیت په دې معنا نه ده چې یو څوک دی اخلاقی یا فزیکی اهلیت ونه لري، بلکې د هغه مسلک په هغه مسلک کې تخصص، تجربه، اعتماد او هغه کفایت او درایت چې باید ولري هغه ته اشاره کیږي چې دا باید ولري. لازال خدای جل شانه چې دلته په دومره جدیت سره او پیغمبر علی السلام په هغه مر شدت سره د اهل کار ته د کار سپارلو هدایت فرمایي، امر فرمایي، هغه په دې خاطر چې دا امانات چې دي د قدرت او یاد د امت د امامت یا د زعامت امور دی پوری د ملتونو سرنوشت تړلې وي.
شنوار صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا حل لاره دا ده چې طالبان په دغه اوسني حکومت کې ځین نور کسان ورسره یو ځای کړي او کنه؟ لدې سره به امنیتي وضعیت بهتره نشي.
په لومړي سر کې اړینه ده چې موږ باید اول خپل یو سیاسي جوړجاړی ته سره ورسیږو. موږ باید دغه د څلورو لسیزو هغه ناخوالي چې وي هغه په خپل ځای باندې پریږدو. د نن لپاره باید دې ته چمتو شو چې سبا ته کوم تهدیدات سره مخ یستو. تهدیدات مختلف دي، یو امنیتي تهدیدات نه دي، اقتصادي تهدیدات دي، سیاسی تهدیدات دي، ټولنیز تهدیدات دي او هغه د تروریستي تهدیدات دي. که موږ چیرته سیاسي جوړجاړی ته ونه رسیږو، طالبان یو ډله ده چې یو دفعه واک راغلی وو، بیرته هغه کوم څه چې دوی وکړه د خپل هغه اعمالو پاداش دی واخیست. کله چې طالبان واک ته ورسېدل د هغې ورځ نه تر نن ورځې پورې د افغانستان ولس او نړیوال د دو شاهد دي چې دو په عوض د دې چې په سمه باندې لاړ شي، متاسفانه دو په خپلو هغه کړنو باندې عاشق دي، په هغه کړنو باندې دو تاکید کوي چې د هغې ګټه نه دوی ته رسیږي، نه د افغانستان ولس ته رسیږي او نه راتلونکي ته رسیږي.
مننه شینوار صاحب. په همدې برخه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، زه به له منصور صاحب څخه یو پوښتنه وکړم. منصور صاحب، د شینوار صاحب د خبرو په توضیح کې مثلا خبر لرو چې د افغانستان د مخابرات او ټکنالوژي وزارت اعلان کړی دی چې د ټیک ټاک اپلیکیشن دی بند شي. فکر نه کوي چې ډېرې وړې خبرې دي په داسې حال کې چې په کابل کې چاودنه کیږي، په مزار کې چاودنه کیږي، په ننګرهار کې چاودنه کیږي. د شنبې پر ورځ پاکستان بمبارد کړی دی، د یک شنبې پر ورځ باندې داعش دا کړی چې ازبکستان یې ویشتلی دی، او په سه شنبې باندې چاودنې شوي دي. او د افغانستان حکومت شاید په نړۍ کې ډېر کم حکومتونه چې اته میاشتې یو هیواد هم په رسمیت نه پیژندلی.
د ټیک ټاک په موضوع کې، ټیک ټاک کې که د اپلیکیشن نه خلک حسنې استفاده هم کوي، چې دا هم داسې ده لکه چاړه د دین د دین د ترویج د ټولنې د پرمختګونو د پیغامونو د خپرولو لپاره هم پراخ کار اخیستی شي، مګر د بدو او ناوړه کارونو لپاره هم ترې ډیره استفاده کیدی شي.
که چیرته خبره په دې باندې څوک تلی چې فرضاً ټیک ټاک نه منفی استفاده خلک کوي، ټول ژوند ټوله ټکنالوژي هم دسته په ټلیفون باندې څوک ډېر شي خبرې هم کولی شي، دغه پروګرام هم په ټلیفون کړی دی او په دې ټلیفون کې بدې خبرې هم کېدی شي، له تلویزیون نه سم راپورونه هم خپرېدی شي بدم. او بل ټکنالوژي مخه په دې دنیا کې څوک نشي نیولی. ټیک ټاک دې فرضاً په هلته بند کړو، څوک به د فیسبوک له لارې دا ویډیوګانې خپرې کړي، بیا به څه کوي؟ فیسبوک ته بند کړو، فیسبوک ته بند کړو، موبایل سره به څه کوي؟ موبایل سره به څه کوي؟ په دې برخه کې به د شینواری صاحب نظر هم واخلم. شینواری صاحب، فکر نه کوي چې ځینې ډېر واړه مسایل ممکن هم د دې باعث شي چې د افغانستان لوی موضوعات پسې پراخ شي، لکه نامنه یو دغسې موضوعات؟
مطلقا زه تاسو سره موافق یم په کومو مسایلو باندې چې اوس طالبان بوختي، اغه نه د دوی د پاره کوم خېګنل لري، نه د ولست پاره خېګنل لري، او دا هغه مسایل دي چې موږ د ژوندانه کې کوم نه په امنیتی مسایلو کې، نه په اخلاقي مسایلو کې، او نه په نورو تعلیمي مسایلو کې کوم مثبت اغیزه کوي. تاسو وګورئ، زه تاسو په پوځي برخه کې یو څو ټکي وړاندې کومه چې چون باس په دې حق لباند ما ته تر نن ورځې پورې دا غوړ نه طالبان راغلي تر نن ورځې پورې د دوی پوځي دکترین او پوځي ستراتیژي معلومه نه ده. په عین ډول په سیاسي ډګر کې دوه دغه نیمګړتیاوې لري، د دوه کړنلار معلومه نه ده، دوه
څه ډول یو حکومت غواړي، د ولس نه په حکومت په جوړښت کې څه غواړي، او کوم ظرفیتونو ته دوی اړتیا لري. دوی لکه مخکې چې منصور صاحب هم یادونه وکړه، دوی په حوزه کې هم یو ملا صاحب او یو طالب صاحب کېنولی دی، په ملي دفاع وزارت کې هم کېنولی دی. نو ته پیلوټ ته اړتیا لرې، پیلوټ خو ملا څوکۍ اداره کولی نشي، یو تیاره خو ملا د څوکیداری توان نه لري چې ځمکې څوکۍ اداره کړي. که توپچي ته اړتیا لري، جګړه لري، آیا یو ملا په توپچي مسایلو باندې حاکمیت لري؟ په خریطه باندې پوهیږي؟ په مسافه باندې پوهیږي؟ آیا فقر مهم دی که ټیک ټاک مهم دی؟ آیا امنیتی تهدیدات مهم دي که ټیک ټاک مهم دی؟ اوس د ښوونځیو دپاره څه دلیل وړاندې کولی شي؟ نه د دینی لحاظه، نه د شرعي لحاظه، نه د انساني لحاظه، نه د افغاني کلچر، فرهنګ او عنعنات لحاظه. دوی هیڅ نوی دلیل نه لري پرته د دې نه چې دوی هماغه کوم خودخواهي او یا د نورو په اشاره باندې غواړي چې د افغانستان ولس نورم تباه او برباد کړي.
شنوار صاحب، مننه د خبرونې وروستیو ته نږدې شوي یو. منصور صاحب، که ستاسو نظر واخلو، څه باید وشي چې د افغانستان امنیتي وضعیت بهتر شي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان ټول ولسونه، که هغه په حکومتونو دولتونو کې دي، که اوسني کې، که پخوانیو کې و، او که عام خلک دي، د ټولنې مختلف اقشار دي، رسنۍ دي، نیو فرهنګي شخصیتونه او بنسټونه دي، که ټول د یو رښتینی واقعي سیاسي او ټولنیز نجات او ژغورنې لپاره سره لاس یو کړي، د دې وطن د فلاح، بقا او پرمختګونو لارې چارې پرانیستلی شي، او په دې وطن کې نور د دې نیمې پیړۍ د خونړیو انقلابونو پر ځای د کورنیو او نړیوالو تجربو نه په استفادې د افغانستان د ترقیاتي انقلابونو لارې پرانیزي، د علمي او فرهنګي انقلابونو لارې پرانیزي، د اقتصادي انقلاب، د صنعتي او تولیدي انقلاب، د کرنې او مالدارۍ انقلاب، دا وطن یو وار بیا د نړۍ د نورو ملتونو ولسونو او هیوادونو سره سیال کړي. دا به د ټولو لپاره د خیر او د نجات لاره وي. که داسې نه وي، هر ورځ به پرون د اردو او امنیتي ځواکونو د هغې حکومت خلکو باندې چاودنې او حملې کېدې، نن به په دوی کېږي، سبا به په بل چا کېږي، او په دې کې به په منځ کې دغه 30 میلیونی ولس هم تباه کېږي، دا خاوره به هم تباه کېږي، او زموږ هوا او فضا به هم په زهرو بدلېږي، او اکسیجن به رانه ورکېږي، څه به په تدریجي مرګونو وژل کېږو، څه به هم په دغسې سیستماتیکو دسایسو او مسایلو. نو زموږ غوښتنه، زموږ اپیل، زموږ هیله او آرزو ټولو ته، دې ملت ته او چارواکو ته او زولۍ ورته غوړو، چې نور د خدای د رضا دپاره، د الٰه العالمین د رضا دپاره، دغه په دوزخ بدل شوی هیواد په خپلو مټو، خپلو لاسونو په جنت نشانو وطن بیرته بدل کړي، او د شخصي او ډله ییزو ګټو نه تیر شي، هغه چا ته لاره پرانیزي چې د دې وطن عربي او څرخ ته حرکت ورکولی شي، تر څو تاسې هم د سوکاله او خراتلونکي خاوندان شي، او تیر نسلونه هم در باندې آفرین وایي، او راتلونکو نسلونو ته هم دا وطن د دوزخ په ځای په جنت نشان وطن بدل کو.
ډیره مننه صدیق منصور، د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر او د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور پخوانی وین اجمل عمر شینوارې، چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
جنگ مو تا بیایی زبار ناستا د نظر شمشنا تد دی ورک کاروان سالار شکنا دد غم جن وطن پخڑو تختو زب تفات یا کزار شکنا آئے زب تفات یا کزار شکنا